د مازیګر شپږ بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو روانه خبری مجلې ته ز فریده هوټ سیفی، امان الله میرزه او جنا قالو کوزه تاسو ته خراغلاست وی خپل همکارانو سره اوري چی یو افغان په هلمند کې درې امریکایي پوزیان وژلې دي. افغان چارواکي وایي دا کسان چې پر بهرنیانو حملې کوي افغان پوزیان نه دي، او دا خبره ردوي چې افغان پوزیان د بهرنیانو په وژلو لاس نه پوري کوي، بلکې نورې کړې دي چې په دې کار لاس پوري کوي. په دې اړه باندې راپورونه لرو، نور راپورونه هم شته، خو تر هر څه د مخه خبرونه جنقه الکوزی وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی په هلمند ولایت کې د امریکایي عسکرو وژنه وغندله. د اسلامي نړۍ د ارتباط سازمان په افغانانو غږ وکړ چې د خپل منځي اختلافاتو د لرې کولو لپاره د اسلامي شریعت مخه کړي او تاوتریخوالی دې پرېږدي. په کونړ ولایت یو ځل بیا د پاکستان د پوځ توغندي لګېدلې، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوری د شخړې په اړه له ترکی چارواکو سره وکتل. پوره خبرونه غواړئ. لومړی د افغانستان خبرونه. جمهور رئیس حامد کرزی په هلمند ولایت کې په دوه جلا پیښو کې د راتو د شپږو عسکرو وژنه په کلکه وغندله. جمهور رئیس کرزی په دفاعي او امنیتي ادارو غږ وکړ چې د دواړو پیښو د پلټنې په اړه د جدي کار وکړي، او وایي د افغانستان دښمنان نه غواړي چې د دې هیواد امنیتي بنسټونه په پښو ودرېږي. په هلمند ولایت کې د ناتو ځواکونو په ویاړې کې یو افغان ملکی کارکوونکی په امریکایي سرتېرو ډزې وکړې او درې تنه یې پکې وژلې دي. د ناتو په مشرۍ اصاف ځواکونو نن ویل پیښه تېره شپه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې شوې ده. په دې اړه یې نور جزئیات نه دي خپاره کړي. تر دې مخکې یو افغان چې د پولیسو جامې اغوستې وې په هلمند کې په ورته پیښه کې درې امریکایي پوځیان وژلي ول. افغان چارواکي وایي د دې پیښې حمله کوونکی پولیسو چې امریکایي سرتېري لومړی ډوډۍ ته ورغوښتي ول او بیا یې پرې ډزې کړې وې. د اسلامي نړۍ د ارتباط سازمان په افغانانو غږ کړی چې د خپل منځي اختلافاتو د لرې کولو لپاره د اسلامي شریعت مخه کړي او له تاوتریخوالي څخه د لاس واخلي. د افغانستان د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې راغلي د سازمان په خپله یو څلوېښتمه غونډه کې د افغانستان په حالاتو خبرې کړي. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې د اسلامي نړۍ د ارتباط سازمان د اسلامي هیوادونو د کانفرنس له سازمان یا او آی سي څخه هم غوښتي چې د افغانانو ترمنځ د ملي یووالي او د دوی د ستونزو د حل لپاره دې په یو میکانیزم کار وکړي. د کونړ چارواکي وایي د پاکستان پوځ یو ځل بیا د دې ولایت بېلابېلې ولسوالۍ په توغندۍ ویشتلې. د کونړ والي فضل الله وحیدی ازادې رادیو ته ویل تېره شپه په دانګام، شیګل او ناړۍ ولسوالۍ باندې څلور اتیا توغندۍ ورول شوې دي. ښاغلي وحیدی ویلي دغو توغندیو خلکو ته مالي زیان رسولی دی. د بدخشان ولایت اوسیدونکو وایي د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د سرحد له بندېدو وروسته دوی د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شوي دي. دوی له افغان حکومت څخه غوښتي چې له ډیپلوماټیکو لارو د دې ستونزه حل کړي. د بدخشان والي شاه ولي والله ادیب ازادي راډیو ته وویل د دې پولې په تړل کېدو د خوراکي موادو د کمښت تر څنګ د بیا رغونې په پروژو هم ناوړه اغېز پرېوتی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن له ترکی چارواکو سره د سوری د شخړې په اړه خبرې وکړې. میرمن کلینټن چې نن استانبول ته ورسېده د سوری له فعالانو سره به هم وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ترکی د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو په یو ګډ خبری کانفرنس کې د بشار الاسد د رژیم له مخالفانو سره د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ.
Today we met to discuss with the United States and Turkey.
مونږ نن د دې مسلې په اړه وکړل او بحث وشو چې ترکیا او متحده ایالات به څنګه په ګډه له نړیوالو متحدانو د سوریې په دننه او بهر کې د خپلو نورو دوستانو سره د دې هیواد مخ په زیاتېدونکي بشري او سیاسي بحران ته ځواب ووایي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ترکی مشرانو او د سوری له مخالفانو سره په کتنه کې په اغیزناک ډول د بشر الاسد د رژیم پر ضد د بندیزونو د عملي کولو او د رژیم د ړنګېدو په صورت کې د تیاریو په لارو چارو خبرې وکړي. د تاجکستان په ختیځ ولایت ګورنو بدخشان کې پولیسو په یو امنیتي پوستې کې په یو موټر ډزې وکړې او لامل یو کس مړ او درې نور ټپیان شول. پولیس وایي موټر چلوونکي امنیتي پوستې ته موټر ونه دراوه او د خبرداري د ډزو خیال هم ونه ساته. په دې ولایت کې څو ورځې وړاندې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ مرګونی جګړې شوې وې. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د لندن په اولمپیک لوبو کې د اسلامي هیوادونو لخوا د ښځینه لوبغاړو د ګډون ستاینه وکړه. جمهور رئیس اوباما د جمعې په ماښام په سپینې ماڼۍ کې مسلمانانو ته روژه ماتی برابر کړی وه او په خبرو کې ویل د اولمپیک په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په هر ټیم کې یوه ښځینه لوبغاړې شته، او یو دلیل دا دی چې د هر اسلامي هیواد په ټیم کې هم ښځینه لوبغاړو ګډون کړی دی. دا د ډېرې ستاینې وړ کار دی. د لندن اولمپیک لوبو سیالیو ته سعودي عربستان، قطر او برونای د لومړي ځل لپاره ښځینه لوبغاړې استولې وې. د هند په شمال کې نن له خلکو څخه یو ډک بس د غله له سره وغورځېد او لږ تر لږه 40 کسان پکې مړه شول. بس د هیماچل پرادیش ایالت د مرکز د شمال په 380 کیلومتره کې د چامبا خارګوډي ته روان و چې یوې کندې ته وغورځېد. د هیماچل پرادیش د پولیسو مشر آر ام شرما وایي 90 کسان د پیښې په ځای کې او اته نور روغتون ته پر لارې مړه شوي دي. شرما وایي په دې پیښه کې 25 کسان ټپیان شوي دي. د پولیسو مشر وایي بس د 40 کسانو د انتقال ظرفیت درلود خو لږ تر لږه 15 کسان پکې سپاره ول. هند په نړۍ کې د ناوړه ټرافیک کی پیخو سابقه لري او له 2008 کال راهیسې په دې هیواد کې په کال کې لږ تر لږه 100,000 کسان د موټرو د ټکر په پیښو کې وژل کیږي. او د بنگلاديش په شمال ختیځ کې د سوناماګنج سیمې په یو مسجد باندې د تندر د غورځېدو له امله لږ تر لږه 14 کسان مړه او یو زیات شمېر ټپیان شوي دي. چارواکي وایي تندر تېره شپه هغه مهال په مسجد ولګېد چې خلکو د تراویح لمونځ ادا کاوه. د مسجد امام هم د پیښې قرباني شوی دی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. یو افغان په هلمند کې درې امریکایي پوځیان وژلي دي. افغان چارواکي وایي دا کسان چې پر بهرنیانو حمله کوي افغان پوځیان نه دي بلکې دلته داسې کړی شته چې غواړي بې اعتمادي رامنځته کړي.
په دغه شکل باندې غواړي چې د ایساب د قوتونو او افغان ملي قوتونو تر بابینځ یو بې اعتمادي راولي.
پر کونړ د پاکستان له لوري د توغندیو وشتلو د خلکو سخته غوسه راپارولې ده.
او که دا ولس یو ځل مدلل ناراضه شو یو ځل په جوش کې راغی نو دا به څوک لارول نه شي. د افغانستان خلکو جوش او همت او غیرت خلکو لیدل.
او د سوریې د لانجې د حل په سلسله کې ترکیه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیري د سفر په اړه اوري. یو افغان ملکی چې د ناتو په یوې اډې کې کار کاوه درې امریکایي پوځیان وژلې دي. د راپورونو له مخې په تیرو 15 ورځو کې په افغانستان کې د ناتو پر ځواکونو د افغان عسکرو له لوري څلور حمله شوې دي. تر ټولو وروستۍ حمله پرون د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې وشوه. د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې دا ډول شپږ ویشت حملې شوي او 14 بهرني پوځیان پکې وژل شوي دي. عصمت سروان په دې اړه معلومات راټول کړي.
د ناتو په یو اډه کې پرون یو ملکی افغان کارکونکي د ناتو درې عسکر وبشتل. په داسې حال کې چې د جمعې په شپه یو افغان پولیس قومندان د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د امریکا درې خاص پوځیان وروسته لدی ووژل چې هغوی ته په خپل پوسټ کې میلمستیا وکړه. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې د ایساف یو ویندوی د وروستي پیښې په اړه وویل چې حمله کوونکي یونیفورم نه واغوستی او نه د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړی و. هغه ملکی مامور و خو اجازه یې درلودله چې په اډه کې ووسی. د دا ډول ځینو پیښو مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی او ویلی دی چې حمله د دوی د نفوذي کسانو له لوري شوې. خو ویل کیږي چې اکثره پیښې د افغانانو او بهرنیانو ترمنځ د کلتوري تفاوتونو یا لفظي شخړو پر سر شوې دي. ناتو دا ډول حملې جدي ګڼلې او د هغو د علت په اړه تحقیقات کړي دي. د ایساف ویندوی برید جنرال ګوینټر کارس وایي چې په اکثرو کې د دولت وسلوال مخالفان رول نه لري.
incidents very serious and be investigated very serious
موږ له دغه پیښ څخه هرې واجدي نیولې او په دې اړه مو څېړنې کړې. هغه څه مو چې د څېړنو پر وخت موندلې د دې ډول غمجنو پیښو لامل شخصي موضوع کانې فشار او داس نور مسایل دي. د وسلوال مخالفینو لاس لرل او نفوذ په دې ډول پیښ کې چې هغوی ادعا کوي په ډایرکټ ټکاچه کې دي.
خود افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په امنیتي لیکو کې د نفوذ له لارې نه بلکې د افغان امنیتي ځواکونو له یونیفورم څخه په استفادې سره پر نړیوالو ځواکونو حمله کړې دي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ایساف ویندوی برید جنرال ګنټر کارتس د یو ملکی افغان مامور له لوري د درو نړیوالو ځواکونو وژنه تایید کړه. ویل چې دا پیشه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې شوې ده. د په عین حال کې د افغان چارواکو له نظر سره موافقه څرګنده کړه چې دا ډول حمله نه د ځواکونو روحیه کمزوري کوي او نه د افغان امنیتي ځواکونو او د دوی د ناتو متحدانو ترمنځ همکاري ته زیان اړوي.
پښتنه ده چې ولې افغان پولیس یا هم د پولیسو په جامو کې ځینې کسان پر بهرنیانو حمله کوي. د هلمند امنی قومندان وایي کېدی شي په پولیسو کې هم داسې کسان وي چې د دښمن سره لاس ولري. د دې پیښو انګیزه څه ده؟ په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ریپورت برابر کړي.
په هلمند کې پر امریکایي ځواکونو بریدونه نه یوازې د سوکا او رسمي پولیسو له لوري کیږي، ډیر ځله دولتي چارواکي هغه پولیس چې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه کوي ناسوکا یا هم محلي پولیس یادوي.
دا اصلا په ملي پوځ کې د بهرنیو هیوادو لاس دی، په خاص ډول زه فکر کوم چې دا د پاکستان لاس به پکې شي وي. په ملي پوځ کې دغه سیاسي خاص روزي تر څو د دې پوځ نومر بدنام کړي.
د تیر جمعې په ورځ د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې چا ډزې وکړې او درې امریکایي سرتیري ووژل یوې ټپي کړ. د هلمند امنیه کمانډان سمنوال عبدالنبی الهام دا نه مني چې په سنگین کې افغان پولیس پر امریکایي سرتیرو ډزې کړې دي او هغوی ته مرګ ژوبل اړولې ده.
د جمعې په شپه چې د حساب قوتونو د سروان کلا په سیمه کې د محلي خلکو سره هلته کم میټینګ درلودې، ترې ولس نیمو بجو پورې. وروسته تر میټینګ یو شخص چې عیني شاهد موجود دی چې خپله د حساب یو غړی دی هغه لیدلی دی چې پر دغه درونه پر د حساب پر نپورو پیر کړی دی، څلور نفره یوې زخمي او درې وژلي دي.
د شنبې په ورځ هم که څه هم تر اوسه دا دقیقه نه ده چې په دې ډزو کې څو تن امریکایي سرتیر وژل شوي دي، خو د ګرمسیر ولسوالۍ ځینې چارواکي وایي تیر ماښام ناوخته د ګرمسیر په بازار کې یو محلي پولیس پر امریکایي سرتیرو ډزې وکړې، یو تن یې ووژه، درې نور یې سخت ټپیان کړه. خو د هلمند امنیه قومندانې د شمیرو په اړه زړه نازړه دی.
هویت یې تر اوسه پورې نه دی تثبیت شوی. نن سهار هلته موږ یو غټ آیات استولی دی او هغه قاضي هم تر تحلیلو ته ځای لاندې ده. وروسته به پر ټولو اړخونو ستاسو سره خبرې وکړو. موږ تر اوسه پورې هلته هم درې د حساب قوتونه د قوتونو درې نفره تایید نه ناتایید چې وژل شوي دي، چون هغه د هغو ګارنیزون دی او هر چاته اجازه نشته چې هلته ورننوځي.
سوال دا دی چې ولې په دې وروستیو کې د هېواد د نورو سیمو تر څنګ په هلمند کې په بهرنیو ځواکونو د افغان ځواکونو له لوري چې په هره ګزمه او چپه کې له هغوی سره ګډ کار کوي دا ډول پیښې رامنځته کیږي. د دې دواړو پیښو پړه هم وسلوالو طالبانو منلې ده. د طالبانو ویان که رسوپ احمدي رسنیو ته هم په سنګین کې د اوو بهرنیو سرتیرو د وژلو ولیدي او هم یې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي سرتیرو د وژلو خبر ورکړی ده. امنیه کمانډان هم دا نردوی چې په افغان ځواکونو کې د وسلوالو طالبانو نپوزي کسان نه وي او اکثره کسان چې د پولیسو په یونیفورم کې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه کوي بیگانه کسان بولي.
په دغه شکل باندې غواړي چې د حساب د قوتونو او افغان ملي قوتونو تر بابینس یو بی اعتمادي راولي. هیڅ وخت به د بی اعتمادۍ فضا د افغان او حساب د قوتونو په مابینس کې ایجاد نه کړی شي.
په هلمند کې څومره وړاندې هم د لشکرګاه شهر د پی آر ټي مخې ته د ملي اردو د وسرتیری له لوري دوه برتانوي سرتیری په ډزو وژل شو او د هغه نه څو ورځې وروسته یو افغان سرتیر د مرجع په ترخه راور کې پر امریکایي سرتیرو ډزې وکړې او یو تن یې وواژه.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په کونړ کې دولتي چارواکي وایي چې تیر شپه بیا د پاکستان پوځ د کونړ پر دریو سرحدي ولسوالیو له اتیاو زیات د توپونو توغندي وشتلې دي چې خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي.
په کونړ کې دولتي چارواکي وایي چې تیر شپه بیا د پاکستان فوز د کونړ پر دریو سرحدي ولسوالیو له اتیاو زیاتې د توپونو توغندۍ راوشتلې چې خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادې راډیو ته وویل که څه هم چې د هیواد ولسی جرګې د دفاع او کورنیو چارو وزیران له دې عمله بې واکه کړل چې په کونړ او نورستان د پاکستاني فوجیانو د بریدونو د بندولو او هغوی ته د متقابل ځواب ورکولو په برخه کې څه نه وکړي، نو دوی په تمه و چې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا پیل شوې خبرې به نتیجه ورکړي او د پاکستان حکومت به د کونړ پر خاوره نورې توغندۍ نه راولي. خو بدبختانه چې دغه خبرې تر اوسه کومه ښه پایله نه لري.
تاسو سره چې د روژې مبارکه میاشت کې چې ټول خلک په خپلو عبادتونو مصروف دي، دغه مرمۍ راځي او د خلکو ژوند ته یو ډېر غټ تهدید. خو زیاتره تلفات یې مالی دي او دا مالی تلفات زموږ د خلکو ژوند او اقتصاد دغه په مالدارۍ او زراعت باندې دی، نو زیاتره زراعتي منطقې هم تخریب کړي دي او مالونه هم د منځه وړي دي. حتی غرونو ته هم ضرر پېښ کړی دی چې
هغه وایي تیره شپه هم د کونړ پر دریو سرحدي ولسوالیو ناړې دانګام او شیګل څلور اتیا د توپونو توغندۍ راتوغول شوي دي. څو ورځې وړاندې د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجي مې حسن عادل ازادي راډیو ته ویلي وو چې که چیرته پاکستان د خبرو اترو له لارې د کونړ پر خاور خپل بریدونه بند نکړي، نو دوی حاضر دي چې د ټوپک جواب په ټوپک ورکړي.
کېټمی وسله نه لرو، دا کچی شنه نه لرو، هغه غیرت چې منګ لرو په دې غیرت باندې منګ برتانه والده، په دې باندې منګ روسان والده، په دې باندې نور ډېر مضبوط قوتونه منګ والده، نو دا گاونډین ان شاء الله د افغانانو د دې غیرت ته بدر ټینګي.
د کونړ د چارواکو ولسی خلکو په وینا چې په تیرو څلور میاشتو کې د پاکستان فوز د کونړ په دانګام، ناړی، شیګل، سرکانو او خاص کونړ ولسوالۍ له دریو زرو زیاتې توغندۍ راویشتلې چې له عمله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او له زرو زیاتې کورنۍ بې کوره شوي دي.
د افغانستان په ځینو ختیځو سیمو د پاکستان راکټي حملو په چارواکو کې د پاکستان د هدفونو په اړه ځینې پوښتنې را پیدا کړې دي. افغان حکومت په پرله پسې ډول له اسلام آباد څخه غوښتي دي چې دغه حملې بندې کړي، خو لا هم د دې حملو د بندولو نښه نه لیدل کېږي. بل لوري ته د کابل لپاره پخواني پاکستاني ډیپلومات بیا د پوځ د حملې د هغو پاکستانیو طالبانو د حملو په ځواب کې بللي چې د ده په وینا د افغانستان په سرحدي سیمو کې ځای پزې شوی دی، خو د هم د دغو حملو بندول غواړي. د دې موضوع نور جزئیات د حمید مومند په ریپورت کې.
د افغان دولت له مقرره غوښتنو سره سره د هیواد په ختیځو سیمو د پاکستانی پوځ د راکټي حملو دوام سیمه ییز چارواکي په دې فکر کې ډوب کړي چې پاکستان د دغو حملو له لارې څه ډول اهداف تعقیبوي. په کونړ کې ځایي چارواکي په دې ترس کې ځینو مسایلو ته اشاره کوي او وایي چې پاکستان په دې هڅه کې ده چې په افغان چارواکو د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. د کونړ د والي وایان واصف الله واصفي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ځینو نورو اهدافو ته هم اشاره کوي چې تر ډیره له بیلابیلو هیوادونو سره د افغانستان له ستراتیژیکو اړیکو سره تړاو لري.
دغه توغندې چې د تیرې څو مودې راهیسې پیل شوې دي، موخه به هم د پاکستاني چارواکو دا وي چې په افغان چارواکو باندې دغه پوله په رسمیت وپیژني. بل دغه کوم ستراتیژیک تړونونه چې د ملکونو سره دستخط شوي دي، تشویشونه دوی ته لوړ کړي دي، همدغه موخه باندې دوی غواړي چې افغانان مشغول وساتي او هغه څه چې د دوی حقوق دي دغه غوښتلو ته پرې نه دي.
واصفي دا هم ویل چې پاکستان دا هڅه هم کوي چې د دغو حملو په اړه کې په هغو سیمو کې چې خلک دروځي وسله والې ډلې ځای پر ځای کړي. دا هغه څه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې وه. د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدي او د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک د پاکستان د حملو په وړاندې د سن کولو له کبله ولسی جرګې استیزا کړل او له دوی د باور رایه بیرته واخیستله. د پاکستان له خاورې د حمله له ډیره وخت روانې دي او په دې ترڅ کې د دغو حملو د بندولو لپاره د افغان حکومت غوښتنه حمله په مغور زول شوې ده. په ورته وخت کې د کابل لپاره د پاکستان پخوانی مشر ډیپلوماټ کسه هم د حمله د پاکستانی طالبانو د حملو په جواب کې بولی، خو بیا هم د حقي بندې د لغواړي. پخوانی سفیر رستم شاه مومند له ازادي رډو سره په خبرو کې په دې مسلې په ټینګار وویل،
مطلب دا ټول شی غلط دی، خو ابھی عملے کے خپل بدل اخلی اور بھی وہی کہ منہ مانے دراغ طرف نہ جواب رکھوں پائے کہ مخواہ مخواہ بے گنا خلق پہ بے طرف سے مواد طرف سے بے گنا خلق پتہ لگی. آج تک حملے بریجنا بند کی ہو پاکستان تو ہم پکا رہی کہ بریجنا بند کی افغانستان پہ لگا پائے.
خو افغان حکومت دا مسئلہ پکڑ کر رات کھڑے گوا کہ پاکستانی طالبان دے د افغانستان په خاوره کې پناه اخیسته وي. تر دې مخکې د پاکستاني طالبانو یو قومندان مولوی فقیر محمد هم له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې د پاکستان د ادعا د خندا وړ بللې و. له بل لوري کسه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دا منل چې د دې حملو د بندولو لپاره ډیپلوماټیکو هلو ځلو کومه نتیجه نه ده ورکړې، خو وس دا نه روښانه چې افغان حکومت راتلونکي کوم ګام پورته کول غواړي.
خبری مجله اوري. پاکستان که څه هم په خپل خاوره کې له امریکا سره ګډ پوځي عملیات رد کړي دي، خو له امریکایانو یې غوښتي چې د دوی لخوا د عملیاتو په صورت کې باید افغان پوله وتړي. یو پاکستانی چارواکي د فرانسې خبری آژانس ته د هغو خبرو په اړه تفصیلات وړاندې کړي چې د ایس آی مشر واشنگتن ته په خپل سفر کې له امریکایي چارواکو سره مطرح کړي. د فرانسې د خبری آژانس دغه مطلب غټکی د حمید مومند په ریپورت کې.
یو پاکستانی چارواکي ویل چې اسلام آباد له واشنگتن نه غوښتل چې په شمالي وزیرستان کې له القاعده سره د تړلې ډلې حقاني شبکې په خلاف د عملیاتو په درشل کې ځواکونه باید افغان پوله وتړي. حقاني شبکه په افغانستان کې په ځینو مرګونو حملو تورنه ده او ویل کېږي چې مشران د پاکستان په دې قبایلي سیمه کې میشت دي چې دا مسله د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ یوه اساسي ناراحتي ده.
د پاکستان یو چارواکي چې نومند د غسل شوی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دی چې دغه پیچلې او غریز پولې له خوندي کولو پرته به وسلوال په اسانو کولای شي چې افغانستان ته وتښتي او پاکستان هلته د سکولو جوګه نه ده. د پاکستاني چارواکي ادعا وکړه چې امریکایان په دې برخه کې فعال نه دي او ویل کله چې دوه ځلې مخکې په شمالي وزیرستان کې عملیات پلان شول امریکایان د پولې په تړلو کې پاتې راغلي وو. وال سټریټ جرنل د روانې اګست میاشتې په درېمه نېټه راپور ورکړی و چې امریکایي او پاکستانی چارواکي د حقانی شبکې او نورو طالبانو پر ضد د تروریزم په خلاف په یو ګډ کمپاین فکر کوي. د ورځپاڼې په وینا دا کمپاین په تیر یو کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له خرابو اړیکو په تعقیب په همکارۍ کې د ښهوالي نښه ده. خو له دې وروسته پاکستاني چارواکو له امریکا سره په شمالي وزیرستان کې د ګډو عملیاتو لپاره له هر ډول تړونه انکار وکړ او ویل چې د پولې دواړو غاړو ته د معمول اقدامات باید ګډ عملیات تعبیر نشي. واشنگتن له ډېره وخت له پاکستان څخه د حقانی شبکې په خلاف چې په تیر سپتمبر کې په کابل کې د امریکا په سفارت په حمله تورنه کړې او د پاکستان د استخباراتي ادارې حقیقي مټې بلل د اقدام کولو غوښتنه کوي.
د سوریې د لانجې په اړه باندې لګرسته راپور لرو، خو اوس بره شدې ته چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه داسې راپورونه راځي چې په مرموزه توګه ځینې کسان وژل کیږي. په دې لړ کې نن له جلال آباد راپور لرو چې په یو کور باندې حمله شوي او په لړ کې په مرموزه توګه یو سړی وژل شوی او بل ټپي دی. شاه محمود شینواری په اړه رپورټ لري.
د جلال آباد خر چپرهار اډې ته مخامخ په یو کور کې یو تن په دزو وزل شوی او یو بل ټپي دی. که څه هم د پیښې وخت معلوم نه دی، خو د سیمې اوسیدونکي وایي دوی نن لس بجې له دغې پیښې نه خبر شول. ګلاغه چې د دې سیمې اوسیدونکي دی وایي چا ورته ټلیفون کې وویل چې ساسو په کوڅه کې مړی پروت دی.
او په دې ساحه کې موږ رالو پوښتنه مو کوو. په دې کور کې مخکې یو سل انجره وه، نو په دې کې مختلف کسان راتلل. کله یو سو کس راتل، بیا پکې یو کال پکې یو کډه وسېدو، بیا غلاړه بل کډه رااله.
د سیمې اوسیدونکي دغه کور ډېر لنجمند ګڼي او وایي دوی ته د دې کور اوسنی مالک نه دی معلوم.
زه خپله دغه کوڅې اوسیدونکی یم. تلول کاره کېږي چې لانجه روانه ده. کله یو رقم خلک راځي او کله بل رقم خلک راځي. مونږ داسې پوه نه یو چې دا کور د چا دی او د چا نه دی. دا خو مخکې پخوانی دی، ویندو کور و، خو داسې مونږ خاص معلومات نه لرو چې دا کور د چا دی او د چا نه دی. اوس نن پکې چې خبر شو یو ځوان پکې لګېدلی دی او دغلته پروت دی.
څوره مخکې شاړه پکې ناستو، هغې نه مخکې ماموریت والا نیولی او خو لانجه پکې جریان کو.
وروسته سیمې ته امنیتي کسان هم ورغلي وو چې د پیښې په څېړلو باندې بوخت وو، خو تر دې دمه یې دا خبره نه ده په ډاګه کړې چې دا خلک څوک وو، د چا لخوا وژل شوي او لامل یې څه وو. ومو غوښتل چې په دې اړه له دولتي او امنیتي چارواکو نظرونه هم راواخلو، خو د ننګرهار والي ویان احمد ضیا عبدالزی د پرله پسې اړیکو ټینګولو سره سره زموږ ټلیفون یې ځواب نه کړ. باید وویل شي چې په دې وروستیو کې د ننګرهار مرکز جلال آباد په ګډون په ډېرو سیمو کې ناامني زیاتې شوي او دغه ډول مرموزو وژنو هم زور کړی چې درې ورځې وړاندې د خوږیانو ولسوالۍ په کږې بازار کې یو تن چې د تراوو په مخه مسجد ته روان و د ناڅرګندو کسانو لخوا په ډزو وژل شو چې تر دې دمه یې مودی نه دی معلوم.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینتن نن د سوریې د وضعیت په اړه د خبرو لپاره ترکیې ته ورسیده. میرمن کلینتن به په استنبول کې د سوریې لپاره د بشري فعالانو له استازو او ترکی چارواکو سره ګوري او خبرې وکړي. ترکیې ته د میرمن کلینتن د سفر جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن نن په استانبول کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې پر هغو لارو چارو یې خبرې کړې چې د ترکیې او امریکا حکومتونه په سوریه کې ترسره کولای سي.
Today we met to discuss what the United States and Turkey can do together.
نوای نن موږ سره وکړل چې خبرې وکړو چې د دې زیاتیدونکو سیاسي او بشري ناورین په وړاندې د امریکا متحده ایالات او ترکیه لغپل نړیوالو شریکانو په سوریه کې دننه او له سوریې څخه بهر لغپل دوستانو سره په ګډه څه ترسره کولای شي. مخکې ویل شوي وو چې دوی به پر دمشق په اغیزناک ډول د بندیسونو د لګولو او د ولسمشر بشار الاسد د حکومت د ړنګېدو په صورت کې په سوریه کې د قدرت د انتقال پر لارو چارو خبرې وکړې. هیلری کلینتن وویل چې دوی په سوریه کې د اپوزیسیون د ملاتړ لپاره د واشنګټن او انقرې نظرونه سره پرتله کړل او په سوریه کې د روان تشدد د پای ته رسولو لپاره د همکاریو د زیاتولو پر لارو چارو غور وکړ.
Yesterday in Washington, we announced sanctions designed to expose and disrupt the links
Давай, سره لدی چې موږ د بشار لسد د رژیم د سقوط لار لټو موږ د هغ بشری ناورین د جواب پرټ کې هم یو چې د دل لاسه په سوریه کې رامنځته شوی دی ملګری ملتونه اټکل کوي چې لږ تر لږه 2 میلیونه کسان په سوریه کې د مرستې اړتیا لري او تر یو لک څلوېش زره کسان گاونډیو هیوادونو ته تشتیدلې دي لکه څنګه چې تاسو واوریدل د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ل 50 تر 55 زره کسان ترکیه ته راغلي او لا هم نور خلک په لار کې دي هیلری کلینتن وویل چې نن یې له ترکی چارواکو سره په خبرو کې پریکړه وکړه چې د سوریه د کړکیچ د حل لپاره یو هر اړخیز عملیاتي پلان باید رامنځته شي کلینتن وویل چې د داسې عملیاتي پلان جزئیاتو ته اړتیا ده تر څو دواړه حکومتونه هغه عملي کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې په دغه برخه کې د دواړو هیوادونو د استخباراتو ادارې او پوځونه ډیر مهم مسؤلیت لري او باید مهم رول ولوبوي په استانبول کې د خبرو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې حکومت یې اندیښنه لري چې د القاعده PKK او نورو وسلوالو ډلې به د سوریه د خلکو د برحق مبارزې څخه ناوړه استفاده وکړي او د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره به کار ځنی واخلي
ل کونړ احمد الله لیکي د پاکستان حمله به کله پر کونړ بندي افغان چارواکي همداسې غلي دي سبب دوی په کابل هم توغندي وولي احمد زی له کندهار لیکلي ولسمشر کرزي او ورونه په کندهار کې د بیان پر ازادۍ تیرې وکړ د سورغر په نامه اخبار چې پر د اورونو به انتقادونه کول د تل لپاره بند کړی دي او سم مولانا صدیق الله فدایی چې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو پروګرام وړاندې کوي
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اسلام او د اسلام ترو پیشوایانو زمنګ او تاسو رهبرانو او صحابه منګ او تاسو ته دا تعلیمات را کړی دي چې شخصي بغض او عداوت شخصي دښمنی باید سره په اسلام کې ونه لري هر څه چې اغا الحب فی الله والبغض فی الله د خدای په لار کې د خلکو سره مینا او محبت او تولدی او دیاغه چا سرا چا اعمال بدی انسانی طولنی تا بد رسوی دیاغوی اخلاقی میارونا دی بشری جامعه پا خلافی دیاغی خلق سرا پزرک نفرت کول دا دی اسلام غدا لیکن دی انسان نب نفرت نکی دیاغ دی عمل نب نفرت کوی یو انسان با هیس وقت نملامتوی انسانان پول چی دی اهل دی دعوت دی او قرآن کریم وای چی ودعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسن تخلکو تا دی اسلام دعوت ورکا او پا حکمت سرا وموعظه حسنه باندي وجادلهم بالتي هي احسن او مجادله وك ومنطقيته غسرا فخطو غسرا نودا دي اسلام اصول او قوانين دي په دعوت کې اسلام دي دعوت دین دي اسلام دي منطق او خبرو دین دي اسلام خلق او توایي چې لا اکراه فی الدین په دین کې جبر نشته دي خلق باید په جبر باندې څوک هغه نشي ځکه باید دین او عقیده چې دی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب باید د زړه د تل نه عقیده راوځي او په انسان په اعمالو کې دا ښکاره شي دا زموږ او ستاسې دین دی زموږ او تاسې دین باندې که موږ عمل وکړو او هغه د سیاسي او قدرت دی مسایلو د پاره استعمال نکو او په اسلامي احکامو او اخلاقو باندې وچلیګو نو نن به بیا د صدر اسلام غوندي د دنیا د ګوټ ګوټ نه خلک اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا نو په دلا دلا به خلک په اسلام کې داخليږي او اسلام به د اخلاق او د ژوند او د عبادت د خدای او د بنده د راز د دی انسانانو سره دی ښه سلوک او په یوه هوسا ټولنه کې د ژوند نمونه وي. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم انه هو الغفور الرحیم.
د افغانستان ولسی جرګې غړو اندېښنه څرګنده کړې ده چې آیا افغان حکومت به وکړي شي د توکیو کانفرنس د پریکړو په اساس د نړیوالې ټولنې د مرستو ترلاسه کولو ته ژمنې پوره کړي، او که څنګه او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د نړۍ په کچه د ښځو په وړاندې د تشدد د ځواب او مخنیوي په خاطر نوی فرمان ورکړی دی. په دې اړه د ازادي راډیو په سبانیو خپرونو کې مفصل راپورونه اوریدلی شئ. ساعت ته ګورم، شپږ نیمې بجې دي. زما وخت پوره شو. ملیا